درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کئ کذر منو خو جواب للیز د کون کو زبرش ناغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف راس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند هم چې تاسو ټول کذر منو نظر ته راتیر د کون کی برت روغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بوم پتن وی درورنه او للیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هلمند هم چې تاسو ټول کذر منو او خوجه زکون کی د لوستر پای پر رسرماتیا او کری او یو څه ذکري کذر منو او روز د کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر روز لوست کې دا پتیر روز لوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم دا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هله من د اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پیل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. خو جوګ للیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا دا کتاب صفحه د 25 میسي صفحه څخه پیل بهتر اته 25 میسي پیپري خو جو ګل لیست د کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړې سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ځکه کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خو جو ګل لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو جو کدر مون زده کون کو د زمکی کوریت کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د زمکی دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځې لوستونه دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخه ته شمالي قطب موجوي او بلې برخه ته سویلي قطب وایي. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکی ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دا کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ خوا کې خوا کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیوا ته متوجه اوسئ. د استرالیا هیوا شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیوا افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي. او همدارنګ زموږ ګران هیوا افغانستان چې دی په خپل د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه دونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته شوی دی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوژو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې، په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترین څوکه چې دی په دې ځای کې، په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه، نور هیوادونه چې دي، هغوی هم دغه چې په منځنی آسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي، د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي، او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري، د بابا غر لري، د سپید کو غر لري، د کوغر لري، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري. د کچری تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی، هغه په خپل د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی، دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونه لري، د وډي سرې جوړې کړي، او دغه غرونه زمرد هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري، او زیات شمیر اورښتونه، بارانونه، واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي، هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي، او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي، او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره، چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی، چې یو په خپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي، و هغه غرونو نیولې و، یعنی زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې سطح وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته، چین موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده، د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده پخپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دښتو په حق له معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دښتي څه ډول دښتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي، هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان سان کې موقعیت لري، او دغه سیمه چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلای، نه هم ډېر زیات یه هوا ورته ویلای سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کاوه اندازه سره وي. نو خوشاو ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هایو پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو پیژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیه له پلوه څخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وو، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دښتو په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سیږي اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنوز د کونکو ته می 15 پښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول کډرمن زکونکو به هم دغه 15 پښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او ورسته به د هاري پښتنې لپاره مطابق جواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پښتنو پر لور باندې تاسو د نن ورځې د لوست لومړی پښتنه د افغانستان ډیره مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی سا یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب سري، دویم د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چو کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زستا سو درنه حضور کې حاضرې جم داله پمان شو وخت تر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی زکون کو زه پرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرع غلاس مم د اتم ټولګي جغرافیا مضمون سلام دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن. قدرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم ترنګ قدرمن او ګللی زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویو چې د ژبې او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لې ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بللی زده کنکو و هم د خپل نوی لوز پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو درن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدر منو زده کنکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ول. خوشو قدر منو زده کنکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 50 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 60 درجو او لوېدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لوېدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لوېدیځ برخه، او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه، او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لوېدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لویو او په واسطه سره راچاپېر شوی. لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواوو ته اووه دي، یا هم دریو خواوو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده او یوې خوا ته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده، چې هغو له شمېر څخه یو په خپله مدیترانایي سمندرګۍ و، چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانایي سمندرګۍ په خپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروتی، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندرګي، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلی زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اوس 30 هیوادونو ته رسیدلی، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخه یې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې و موږ تاسو ولوستل چې اوس 30 دي. نو د هغو اوس 30 څخه نه هیوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم موقعیت لري او اوبو ته دي لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس هیواد دی، د لوګرزمبورګ هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنا کچې موږ د لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دای کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، موږ تاسو په دې هکله لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشه سول، چې د هرې ډلې نمونه وس زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلینډ، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هغه کډرمن ځکونکو د اروپا په لوی وچه کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو د کوسندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینې پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټولو ش او ملو له عمل څخه اروپا له وچ یو له هو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره تر سوال کیږي، د کارونو او امکانات زیاته کچه سره پکې ستا. نو په هم دی دلیل سره اروپا له وچ یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نشه کولای سي. هم چې نن درنو ګلالیز د کونکو د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم شری سره لدی چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلی دی چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاده برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړئ. خو شاو قدر مون زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چي دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکړو چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبه او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چېری غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نیوشته کوي، کچېری غلط دي او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لا په ماشه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زكون کو زه پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زكون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن مې درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چي د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره سکړي او سری او نه لوستا امر کی ولري خوشوګللی ز کونکوس مرستا سودنن برازیل لوست د لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق لبا معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چت لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکونکو د لوست په پیل پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب او هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشته وختونو کې لیدل کیږي او همچنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی